Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري دا پروګرام وړاندې کوم. نن جمعه ده، د 1399 کال د جوزا دویمه، د 2000 کال د می 22مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دي نه ځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د خلاص تړون څخه باسي. دا هغه تړون دی چې هیوادونو ته اجازه ورکوي د یو بل تاسیساتو څارنه وکړي. هغه ویلي چې روسیا دغه تړون سم نه عملي کاوه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه داریم.
یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد ته انتقال کړي. بل الوتنه د می په 23مه له نوې ډیلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نږدې ایالتونو چې ډیلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابره کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
د امنیتی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځم په ورځ د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې ترسره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیات کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یوزان مرګي برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتور اسپالي اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې په دې وکاس لوري چې معلومات لرنه کې ترکه عمر کم تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر و ځان مرګه برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا تلفات نه دي اوښتي، خو خپله ولسوال چې به د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې دې وضعیت یې راډوډ دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبه په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماینده ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالی غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې اشارې د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی. خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبه پر ورځ ویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیون ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوې ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ موسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. د هیواد کې دا مهال تر 3,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبری سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راه های فرعی و راه های عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې دی اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعتماد کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلکان وس شهیدان سه یو کال لانه ده پر یو دوه
خطر. امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
او د ژوند رنګونه هم درته لرو.
تعلیم نه دی کړی، بې تعلیم یم، خو یم پوخ استاد. ستر کم شی وای په ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وایس.
بیا ما هم سهار په خیر راز ولومړی مطلب ته. پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تیرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دې خپلو کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کره له ورتلو دې ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په یوې خبر پاڼه کې کړې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی.
طارق آرین وایي پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کېدو په خاطر ټولې عمومي او فرعي لارې وتړي. په پلازمینه کې ټولو خاریانو ته زموږ پیغام داده چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ده چې یو لوی ګواښ دی په خپلو کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي
و از ګشت ګذار خودداری وکړن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې د راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلې رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا مې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادۍ راډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
ازادي رادیو نمو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنطین په جدي توګه باندې عملي کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې باورې چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرض چې راغلی ده نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم که چېرته ادا په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالی اوسیدونکو فضل ربی هم ورته اندیشنه لري.
ډیر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دی او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم، نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د منځه هغه نشي کېدلی، خو البته ما دغه د قرنطین هغه دغه وبا راغلې ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسیدونکی داسې وایي:
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی، خو شش کال بیا هم که قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو، اوریم د میلې پلان بسته کړی دی، کالي و دود رواج دی، هغه شان مو ټول آماده کړي دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي، خو دی د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس ورځو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلې غواړي چې په اختر کې دي اوربند وکړي، خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي. دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کېږدي دوی هم تیار دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لېږلی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاود دي. د جګړې د دواړو لورو د جنګیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي، خو خدای خبر چې د دغه جنګیالیو برخلیک به څه وي. خو د غزنی اوسیدونکو د جګړې د دواړو لورو له جنګیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي. دوی وایي هم دغه جنګیالي دي دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرامه، خوشحاله او سوکاله تیرې کړي.
نوم یې سنلا کریمی ده، د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی. له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در را روان اختر کې دوی اوربند وکړي، بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه.
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل سوي دي د دایمي سولې غوښتونکې ده. دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنی اوربند اعلان کړي چې خلک یو وخت له خندا او خوشحالي وویني.
خدای دې هغه وخت راولي دي، هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت بخیر راولي او دا جنگونه ته خدای دې بیا ټکی کړي او پاک خدای دا جنگونه ختم کړي.
د دوه وژل سوو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې ښکېل لورې دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي.
موږ دې چمان کونډو اته وګورې، یو مې خپل سړی دوه مې الکان وس شهیدان سوي کال لانه ده پره یو دوه.
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلی دي ځکه د اوربند غوښتنه کوي. دا غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزی کچه موږ دې ته آماده یو چې سولې او اوربند وکړو، موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو.
بغیر د دې نه چې اختر بی د افغانستان حکومت، افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناره او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي، افغان وژنه بنده شي، د وینې تویول بند شي، خشونت را کم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي، خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه درې ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزي حالت اعلان کړی دی، خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت سروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لورې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش داره چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې له ډلو او د غراس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګي شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ سٹار اند سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را پدې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را پدې خوا دا کار لری کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د ټلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. سټارز اند سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لري د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې په ژوندۍ توګه هم واوري. همدارنګه ک آیفون او یا هم انډراید کاروي کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو غونډې زموږه کووري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن دغه تړون څلور دیرشو لاسلیکونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیکونکو هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کې زیاته کړي که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبري اعلان ته ویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیې د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوې تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو.
agreement back together.
دا روسیه د بهرنوی چارو وزارت مرستیال الکساندر گروشکو ویلی لدی تړون څخه د امریکا او تلب د اروپا امنیت ته گزاروي. دا گروشکو پوینا ترامپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکی مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوا ارشي. د پرانستی اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیا هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دی. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوي. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدي کړي.
لاندو خبرونه ته خراغلې 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځان مرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دستګاوې پرون رسیدلي او 200 دستګاوې به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری آژانسونو ورکړه. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
حجی محمد
د کوم ځای؟
د کندوز علی آباد ولسوالۍ دشت کنداری.
څه کار کوې؟
سټرینګ چلوم.
دا لکه رکشا غوندې یو شی دی کنه؟
وو رکشا ده. رکشا دا جلال آباد کې جوړیږي.
په کوم لین کې چلوې؟
دغه ډاګ لین او ګمرک چارې بوتخاک او دغه ځای پورې چلوم.
څو پیری وهې پورس کې؟
پورس کې داسې نه راته معلومې خو چې ټول ورځ زم و راځم کم سے کم 8 کیلو ګیس وي. دا 1500 روپۍ مزدوري 3500 روپۍ مزدوري را جوړي
بغیر لګیسا
و ګیس ته ځنی و باسي دغه 3500 روپۍ جوړي.
مخ کې لیس کاروبار کوو؟
مخ کې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکار هم شو. استاد هغه سند هم را سرستا هر شی را سرستا خو دلته څو خاص امنیت نه ورکوي.
تعلیم خو دې کړی؟
تعلیم نه دی کړی، بې تعلیم یم. خو یم پوخ استاد چې سره کم شی وایه په ویلډنګ کې ټینکر راته وایه د تیلو ټینکر درته جوړو مار شی درته جوړو وایس کار ښه بهترینه کار کوی سن چې بل به داسې یم نهست داسې کار کوی سن. دا داسې دلته نه دونه پیسې کمې دي چې سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکانداران نه دونه خرچه غواړي مشین غواړي جنریټر غواړي.
دا ستاسو کار چې پاکستان کې مکو څه ډول کارو؟
هغه سیمو کاوه دغه علاوه انجوز والا دی وبو ټینکیانی د ټرالی دا مو جوړولې. دا سی کم مکتبونه و دی ته د بینچونه میزونه دا مو جوړول یا کم د سی پارک غوندی یا په یو دفتر کې یو غټ دفتر وای دا ګریل مریل به جوړوي چمنی ته هغه به مورته جوړول د شان مورته جوړول.
هغه کار اسانه کدا چې اوس کوي
اغم شو دم شکر ده دانو هم سیدا باده ده پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر ش مهنت ډیر ش شي و دونه د غز ما سر نس چې زاغ وکم.
دلته چې داګو مې رکشا وې دي په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پیل کی یا شیر پیل کی یو بل خبره تاسو پر لیکلې؟
ما خو پیل کلی نه دي چې خاص سم ده پر لیکلې د مینا زور وره ده.
مې اوس خلک در نه پښتنه نه کوي چې څنګه دا خبره کړې ده بیا ستا جواب ورته څه وي؟
ما سچا غنه ده کړې پښتنه نه دراسه کړې.
او تخپل په دې نظر چې مینا زوره وره ده
مینا زوره وره ده
کاروبار دی جوړ دی لدی رکشا سره
و شکر ده الحمدلله شد خوشاله په خوبه ده نه
ډیره مننه خوشاله وسې
رستا سم ډیره مننه مهرباني ستاسو
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجله مو واوریده سید سمی عباس سټوډیو ته راغله مهرباني